سلامونه سلیم شي په کابل کې د مخام او وجېشوي از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې احمد چیبر به کې ستاسي کوربه ده د پروګرام درته لرو خو تر دې وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوحه کې د می په نوملۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي دا سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک تېر شپه خبرې اعلان تو ویلي د امینی محمد د هدف نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته طالبانو ته رسمیت ورکړل کیږي دوجارک وایي د می په نوملۍ او دویمې نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري خو په خبرې بحثونه به یې د بندو دروازو ته رشاوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورز ویلي و دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او که نه خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي په غزنی کې په دوو ترافیکي پیښو کې درې تنو ته مرګ ژوبل اوښتې ده د پنجشنبې په ورځ د غزنی له امنیه قمندنې څخه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د غزنی ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په جنګل باغ سیمه کې د دوو موټر سایکلو سپرو له یوې ونې سره ټکر کړی چې په پیښه کې دغه دوه ورونه یوې وژل شوې او بلې ټپي دی دوی وایي یاد ورونه د خواجه عمري ولسوالۍ د برکت کلي اوسیدونکي وو خبر پاڼه زیاتوي په بله پیښه کې د څلورمې حوزې اړوند د دې کلی ته څیرمې ونجلۍ موټر وهلې او وژل شوې ده په خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د پیښې لامل بی احتیاطي ده د تورخم په غره کې د کمر نړېدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات دن پادرې مور سم روان دي د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې او مسؤل نن په سیمه کې د مشال لاډیو خبریال ته وویل چې تر اوسه د 15 کسانو مړی راایستل شوی دی د چارواکو په خبره د اپریل په 14 پیشنمی مهال د کمر نړیدو په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي د لواړګي حکومتي ادارې مشر ارشاد مومن هم وایي چې تر لویو ډبرو او خاورو لاندې د جسدونو ایستلو لپاره کلینګونه او نور ماشینونه هم په کار اچول شوي دي په پیښه کې اکثره مړه او ټپیان افغان موټر چلوونکي دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه ته وویل چې دا غونډه به د می پر 14 او 15 د هند په ګواخار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشري کوي د پاتیر دولسو کلوري کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنی او چارو وزیر هنر بانیکر هند ته سفر کړی و
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد چبریم السلام علیکم د طالبان حکومت به پر رسمیت او پیژندل شي د طالبان پر حکومت به نور نړیوال فشارونه زیات شي د ازادي په څپو کې د خبرونه کې د دې سوالونو او د دې موضوع په اړه ملمنو سره بحث لرو ملګری ملتونه وایي سرمنشي انتونی ګوتیرش به د مختلفو هیوادو له استازو سره پر دې کار وکړي چې له طالبانو سره په چلند کې واحد نظر رامنځته شي ملګری ملتونه دا خبره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په درشل کې کوي ټاکل شوی ده چې دا غونډه د می په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا وشي په دې غونډه کې به د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش په خپله برخه واخلي همدارس د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي د دې غونډې اعلان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد روانه اونۍ دوشنبه وکړ او وی ویل چې شایي داسې لارې چارې په دې غونډه کې ولټول شي چې د طالبان حکومت په اصولو کې په رسمیت وپیژندل شي یعنې دا پیژندل مشروط وي داخلي محمد تر دې خبرو وروسته د ځینو هیوادو استازو عکس العمل څرګند کړ د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې ذکر شي رویټرز رانس ته وویل چې د دې غونډې هدف د طالبانو په رسمیت پیژندل نه دي او دا ډول جربهس د منلو نه دی په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبنزیا بیا خبریالانو ته وویل چې د غونډې هدف په رسمیت پیژندل نه دي. هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادو د استازو له نظرونو خبر شو چې د افغانستان د ستونزې حل لار په څه کې ویني. نږدې څلور میاشتې مخکې د ملګرو ملتو د 193 غړو هیوادو سازمان د دوهم ځل لپاره دا پریکړه وځنډوله چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د ملګرو ملتو ویاند سټیفن دوجارک د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوحې د غونډې هدف د مشترک دریز ایجادول دي. دوجارک د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په تړاو وویل چې دا مسله په ښکاره د غړو هیوادو په لاس کې ده. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال او په مسکو کې پخواني افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي غوث جان باست بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د دوحې د غونډې په تړاو چې د طالبانو حکومت په پکې په رسمیت وپیژندل شي که نه شي، د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړې.
اسلامی امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای سي. په دې سره به هیوادونه سره نزدیکی کې اعتماد منځ ته راځي او ستونزې حل پیدا کوي. او بل دا چې افغانستان د خلکو حق ورکول کېږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي یو، چې دا کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامی امارت ټول هغو تعهداتو چې هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونې. اوس په راشم میلمنو ته. لومړی به اخلي کړوخیل له تاسو څخه واورو، د دوحې غونډه چې د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادو ټول استازي هم پکې ګډون کوي څومره مهمه ده؟
سلامونه پروګرام ټولو محترمو ګډونوالو ته. مالم تل تر یو مهمه غونډه ده چې وروسته تقریبا له دوه کاله نه داسې یو نشسته غم د خپله د سازمان ملل په مشری یا په میزبانی قربتو باندې کېږي، او دا یو فرصت ده چې ټول ممالک په دې باره کې د افغانستان په باره کې به بحث کېږي. اما یو کومه خبره چې قابل تشویش و، د امنه محمد هغه دریز و چې ویلې چې داسې وړوکې قدمونه به وخت بشي تر څو د لاره برابر شي د طالبانو نو د په رسمیت پیژندنې په خاطر باندې، ځکه چې همدغه قابل تشویش ده. کومه ویره چې افغانان لري، په خصوصا افغان میرمن لري، هغه په دې کې چې دغه لوی ائتلافونه چې په سطح د منطقه او جهان رامنځته شوي، داسې نه شي چې همدغه ځینې غړي د دغه سازمان دغه میرمن یا دغه سازمان همدغه فرصت د دغه بحث لپاره وکاروي. په حقیقت کې دا غواړي چې په اصلاح عکس العمل ارزیابي کړي، او همدارنګه ځینې لارې چارې ولته وي چې څنګه دغه جوړجاړی وشي. اما که دغه جوړجاړی په سبب تغییر وشي، خو دا به ډېرې ښه خبره کېده. متاسفانه طالبان هغه کومه مشري چې لري، هغه اصلا دا اوس مهمه نه ده چې افغانستان په رسمیت وپېژندل شي که ونه پېژندل شي. هغوی ټول په ورځ په همدې باندې اخته دي چې فقط هغه شریعت چې د تعریفوي او د په نظر باندې درسته د معقول د خپل نظر دی، یا بل چې کوم ځای ته د کېږي مغه دې پنه شي دغه کا فرانسه په انزوا کې او کدا پرسپکټ
کې د کډوخیل مننه د برخې ته وړاندې راشو چې ګټه وي څه وي او زیانونه به څه وي. ننګیال صاحب، ستاسو په باور د دوی د غونډې لپاره چې پکې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم برخه اخلي، دوحه ولې انتخاب شوه؟
سلامونه تاسو ته خبرونه مېرمنو او اړیدونکو ته ډیره مننه. زه فکر کوم دوحه یو خو د طالبانو سیاسي دفتر هلته موجود دی. طالبان په نړۍ کې بل د څه کوم آدرس نه لري چې هلته د دوی موجود اوسېږي. یو علت دا کېدلی شي چې د طالبانو د ملګرو ملتونو دپاره چې کوم استازی ټاکلی دی، حتی هغه په سهیل شاهین او د هغه نور هغه په دوحه کې اوسېږي. او بل په دوحه چې دا د دوحې خپله د قطر اړیکې د طالبانو سره نسبتا نورو هیوادونو ته هغه سمی دی او یو سمی معنی اړیکې ورسره لري او د قطر حکومت په طالبانو باندې کافی احسان کړی دی. یو لسی ځای هلته ساتلی دوی د خپل کورنیو سره د خپلو دغه سره او بیا یې د دوهې پروسه بل لوی اړخ دی چې یو سمبولیک دغه لري چې د دوهې تړون چې هلته شوی دی د طالبانو طالبان د دوهې تړون واپس رسولی دي. زلمی خلیلزاد یو ټویټ به تاسو لیدلی وي چې د امینه محمدي د خبرو په عکس العمل کې ویلي وو چې هرکلای کړی او د دې اقدام نو بیا ویلي وو چې د دوهې تړون باید ټولې مادې هغه شي امیدوار دی چې ټولې مادې عملي شي. نو په څو اړخونو باندې او بل اکسس دی اسانتیا ته د ټولو هیوادونو استازو ته چې د افغانستان په اړه خاص کر ملاحظات لري هغه ته رسیدګي نسبتا بل هر هیواد ته قطر ورته ممکن آسان اوسیږي. مختلف وجوهات کېدلی شي. زه فکر کوم هغه به ډېره مهمه نه وي خو مهمه دا ده چې د طالبانو ته مشروعیت ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. طالبان دغه رسمیت په دغه غونډه کې ترلاسه کولی شي که یې نشي ترلاسه کولی. زما شخصي باور دا ده چې ضد نفیس خبرې دي. په هماغه یوه ورځ باندې د ملګرو ملتونو یو طرف وویل چې د افغانستان نه ووځي د نوې مې په میاشت کې د وتلو ګواښ یې وکړ چې ګویا طالبان تعامل نه کوي او دوی مجبور دي افغانستان پرېږدي. خو په دامدې ورځې په مازدیګر باندې بل خبر راځي چې هغه امینه محمدي د پرنسټن یونیورسټي کې وینا کوي په یو ټاون هال کې ناسته ده او په هغه ټاون هال کې دا خبرې کړي دي چې ګویا طالبان سرپاړه باندې یو غونډه را بلل کېږي. نو دغسې یو حالت کې د معلومیږي دا چې یو معلوم مسیر یو معلومه ستراتیژي تګلاره د طالبانو په اړه دنیا نه لري ګن څه ده پکې خپله ملګري ملتونه هم ګن څه په دې مسله کې
ته به راشو په خپرونه کې چې اوس قصه کومې خوا ته روانه ده د جانباسب نظر که واخلم. جانباسب که چېرته ملګرو ملتونه موافقه وکړي فرضیه ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري دا په څه معنی؟ دا په دې معنی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شو. بله اوریدل
اصل خبره خو دا ده چې داسې یو تعامل رامنځته شوی دی پس د یوګوسلاویا د کروپاشي نه چې دغه مقتدر هېوادونه یا د اتحادیې اروپا یا د ملل متحد دخوا ده چې په یووالي کې د په منظم شکل کې په واحد شکل دا نوي پیدا کېدونکي هېوادونه باید په راستیت وپېژندل شي. دا داسې یو غیر رسمی غیر کنونشنل یو تعامل را پیدا شوی دی یو تدیشن را پیدا شوی دی. دا کوم اصل نه دی. یعنی هر هېواد خپله تصمیم نیسي چې څوک په رسمیت وپېژني او څوک په رسمیت ونه پېژني کوم تعاملات وکړي.
داسې که چېرته فرضاً ملګر ملتونه راوړاندې شي او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري بیا فکر نه کوي چې نور هیوادونه ممکن تشویق شي اوس یو بل ته سره ګوري؟
خبره دې کې ده چې داسې یو خطر یا تهدید یا دغسې یو حالت کېدی شي رامنځته شي. خو که هغه ځای چې موږ نن ورځ ګورو هغه کم تاوتریخوالی چې د مقتدرو هیوادونو په منځ کې دي تاسو پوهېږي چې د ملل متحد امنیت شورا کې پنځه دایمي غړي چې دا پنځه دایمي غړي ډېر مقتدر هیوادونه دي چې هغه امریکا ده انګلستان دی روسیه ده فرانسه ده او چین. د دوی په منځ کې نن سبا یووالی د غټ یووالی 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 موږ نه وینو. ډېر تضاد کېږي دا منافع د موجودګانې د دې هیوادو په منځ کې او په تنګ کې په دې هیوادو کې هغه کوم عامه افکار چې دي عامه اذهان چې دي هغه د رسمیت پېژندلو په ګټه نه دي. نو په دې ترتیب
مننه جان باسه مننه ساسو آواز هم یو څه د لپاره چې بهر یاسي یو څه ګډوډ دی را به شم. اغلی کډوخیل ته اغلی کډوخیل د خبرونې په پیل کې تاسو ځینې اندېښنې شریکې کړې. آیا فکر نه کوئ چې یو پلیټفارم ممکن جوړ شي چې د دوهې په غونډه کې ځینې هغه اندېښنې چې افغانان یې لري هغه په دې غونډه کې شریکې شي او داسې یوه لاره راووځي چې د افغانانو په ګټه وي؟
هرڅه کېدای شي بدون شک کېدای شي که واقعاً دا سازمان ملل یا ملل متحد دغه غونډه دی خپل غوښتنه یا خپل ابتکار شوی یا دا کېدای شي چې په همدې باندې د یو فرصت وي چې ټول ملکونه په دې باره کې وغږېږي او طالبان باندې واقعي فشار راوړي. بلاخره دا دومره تعامل او حوصلې او فرصت ورکول نه واقعا په دې باندې داسې فشار راوړي چې دې ته لومړی تشویق کنه شي مجبور شي چې باید خپل دریځ بدل کی، خصوصا په مجموع کې د ټول افغانانو په وړاندې او خاصا د افغانو مېرمنو او نجونو په وړاندې باندې. اما که دا چیرې تشویش وي له غربي نړۍ سره چې کوم ائتلاف د طرفداران خصوصا د چین او ایران او د روسیې او هند او همداسې نور ملکونو په منځ کې چې حتی سعودي او دام شل سره یو ځای شي، نو له دغه تشویش نه چې کنه هغوی هم اوس دغه فرصت برابروي طالبان ته چې کله مجلسو ته یې غواړي او کله قنسلګریانو سفارتونه دوی په اختیار کې پرېږدي، تنګ راتګ لري، قراردادونه او مسایل امضا کوي، نو شاید نربي غری په خپل دریځ باندې تجی نظر وکړي چې دغه یوه نقطه چې هلته افغانستان او په ډېر ستراتیژیکه نقطه کې دوی په نظر د موقعیت لري په مختلفو دلایل باندې نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د لاسه ورکړي. په بل شکل باندې دوی رشوت ورکول طالبان ته چې هغه د میاشتې $2 میلیون دوی هغوی ته لیږل، اما شاید دا رقابت دومره جدي شوی شي چې بالاخره دوی په همدې باندې تشویق کړي چې ګویا ستاسو د رسمیت پېژندنې لپاره موږ دغه هلې ځلې کړو یا لار چار لټوو چې ما بعد طالبان مطلق هغه ته اعلان پیدا نکړي، دبل ائتلاف ته اعلان پیدا نکړي. نو په دغه رقابتونه چې په ساته د دنیا روان دي امکان لري چې هم یو فرصت د طالبان لپاره چې په رسمیت پېژندل شي او که واقعا له دغه میلانه دوی تشویشونه لري، نو دا به یو فرصت وي چې دوی په دې باندې غور وکړي چې طالبان له کوم فشارونه لاندې راشي تر څو پورې په خپل دریځ کې بدلون راوړي.
ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دې اغلی کړو خیل د دې څرګندونو په ارتباط؟ ننګیال صاحب، یوی دا ویل چې کېدای شي چې په سیمه کې داسې یو موافقه وي چې دوی له طالبانو ته نړیوال ځینې امتیازات قائل شي او ممکن د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني.
د سیمې د هیوادونو سره د موافقې کولو خبرې سره مثلا د طالبانو د پاکستان سره اړیکې، د ایران سره اړیکې، د چین او روسیې سره اړیکې، خپل قطر او همدغه سیتا سرشته کې د متحده عربی اماراتو تمایلات هم ولې چې هغوی په داخل کې د خلیجی هیوادونو بیا د یو بل سره سیالي کوي او افغانستان کې د نفوذ په لټه باندې دي. نو زه فکر کوم هغه هیوادونه یو سیګنال ته ضرورت لري او نړیوال دغه ته ضرورت لري، خاص کر د متحده ایالاتو او د ګوري نورې دنیا ته ډېر ګوري چې دوی مخکلات چې طالبان سره په اړیکو کې د هغوی نظر نسبتا نورې غربي نړۍ ته د اروپایي زیادي ته او د هغو ته ډېر تمایلات لري چې طالبان سره اړیکې جوړې کړي. خو خبره دا ده چې بیا د نړیوالو انتقاداتو نام داریږي، مثلا قوي هیوادونه فعلاً د کاناډا په شمول، د برېټانیا په شمول، فرانسه، متحده ایالات په خپله دغه هیوادونه چې دي، جرمني، دوی په افغانستان کې د دغه وضعیت چې د ښځو سره طالبان روان کړی دی او د انسانانو حقونه چې دي هغه ته کړي، د دې سرسخته منتقدین دي. نو د دغه انتقاداتو له ویرې هم هغوی ډېر تیز نه دي په اړیکه کې او منتظر دي د نورې دنیا برخورد ته.
ننګیال صاحب، یعنی دلته داسې دی که چېرته فرضاً ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو استازی کولی شي چې نیویارک ته ورشي او د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې دغه تدریجي حالت به بیا رامنځته شي او بیا ممکن ځینې هیوادونه راوړاندې شي او بیا واشنگتن هم خپله پرېکړه وکړي؟
ګویا کله طالبانو برخورد دغه سوي لکه دا اوس چې شهیدی د ښځو په زده کړو باندې، په کار باندې بندیز او د بیان په ازادۍ باندې بندیز او دغه سي په افغانستان کې داسې انتقام نی سیاست مختوړل، دا شیان دي چې دنیا له دې څخه منتقده ده. ځینې شیان چې دنیا دوی ته مختور دي یا غواړي چې لږ نرمي وکړي، د دنیا له خوا نه یو انسینټیو چې انګلیسي کې ورته وایي ورکول کیږي، هغه د دې لپاره چې د طالبانو برخورد تغیر شي، د طالبانو په برخورد کې سناسي اصلاحات راشي. خو داسې ښکاري چې د طالبان حد دې څخه سوء استفاده کوي او طالبان فکر کوي چې ګوري دنیا مجبوره ده دوی ته او نو ګنان دوی باید قوي پاتې شي په خپل خبره کې په خپل سیاست کې ډیر جامد پاتې شي او دغه حالت دی چې طالبان د تباهي خواته وړي په 2019 لسیزه کې هم د دوی سره داسې څه وشول او فعلاً هم بیا دوی هماغه سیاست مخته وړي دوی فکر کوي چې که مونږ دغه خپل دریځ باندې کلک ودرېږو او دنیا مونږ ته نور هم هغه کوي نور هم انعطاف کوي خود نړۍ څخه د ډېر انعطاف تمه کول او په خپل هیڅ انعطاف کول دا په خپل خرابې اړیکې دي دا د خو وضعیت نه دی دا د دنیا سره د اړیکو جوړولو د یو ملت لپاره د یو حکومت لپاره د ظرفیت یو بله طریقه وي هغه دای چې ته ډېر ضرورت نه افغانان فلم نړۍ ته ډېر ضرورت لري نړۍ ته ضرورت نه لري نړۍ که د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ویره لري هغه دا ده چې افغانستان جزیره نه ده افغانستان د نړۍ هیوادونو په منځ کې پروت هیواد دی دلته کار به د پیښې کېږي په نړۍ باندې نفوذ دي تاثیر لري د کډوالۍ مسله دا د فلان اروپایي چې اجیا د کډوالو د لوی سیلاب سره مخامخ ده دوی غواړي دغه لږ کومکونه چې هره میاشت هره اونۍ کوي د دې په خاطرې کوي چې دغه د یو څه ناسي اقتصادي ثبات رامنځته شي دا خلک د دې وطن نه په تېښته نه شي په اروپا باندې فشار کم شي دغلته د نړیوالو ترهګرو مسله ده دلته نور داسې مسایل دي چې هغه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته شي خو طالبان بیا فکر کوي چې دغه حالت نه دوی سوء استفاده کوي که دغه حالت کې طالبان تعامل ته ونه رسېدل او دوی خپل برخورد تغیر نه کړ او نړۍ په دې پوه شي چې دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي نو هغه بدیلو لارو باندې فکر کوي بدیلې لارې تاسو معلومې دي چې هغه مداخله د مستقیم او نورې مداخلې نورې لارې دي چې هغه خلاص دي هغه داسې کوم څه نه دي چې هغه اپشن بیخي ختم شوی دی یا نړۍ سره وسلې خلاصې شوي دي یا نړۍ رښتیا نور نشي کولی دلته زور نه لري امکانات نه لري خبره دا نه ده خبره دا ده چې په غواړي چې طالبانو برخورد کې څه تغیر رامنځته شي افغانستان کې نسبي آرام او ثبات رامنځته شي دنیا له دغه سرخوږي نه خلاص شي خو که طالبان په خپل لیونتوب باندې همداسې ادامه پیدا کړي نو روسي اپشن خو د دنیا فرشته دنیا خو نه غواړي چې له دغه ځای نه اور لګید بل سی او ټول دنیا اور واخلي
مننه البته دا ستاسو تر همدې خبرې پورې چې نړیوال څه کولی شي یا نشي کولی امریکایانو په ښکاره ویلي دي چې که چېرته له افغانستانه دوی ته ترورستي تهدید متوجه شي دوی له هر ځایه حمله پی کولی شي او ښکاره خبره ده چې ایمن زواهری هم په کابل کې وویشت ور بشم اغلی آزاد ته نجیب آزاد ته آزاد صاحب تاسو څه فکر کوي چې د دوحې په غونډه کې به داسې یو پریکړه وشي چې طالبان ځینې امتیازات نړیوالو ته ورکړي هغه امتیازات نه یعنی هغه خبرې ورسره ومني لکه نړیوال چې له دوی غواړي او نړیوال ځینې امتیازات طالبانو ته ورکړي
سلامونه درنښت د دوه هیته ناشته یو خدای د ملګری ملتونو د سرمشي برسیاله اغله امینه محمد په خپل څرګندونه کې د سیادتونه وکړه چې ځینی ګامونه ځینی واړواړه ګامونه د دې بایس کېدل شي چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره لار هواره شي دا کچېرې موږ دغه جملې تفسیر وکړو نو دا په دې معنا نه ده چې په دې ناشته کې په دې باندې بحث وشي په دې ناشته کې زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې به په افغانستان کې د ملګری ملتونو ایجنسی چې هلته فعالیت کوي هغه افغان میرمنې چې د دې کارمندان وي په هغو باندې بندیزونه طالبانو ولګوله او هغه نه پرېږدي چې د ملګری ملتونو په ایجنسیو کې هم کار وکړي نورې میرمنې په بشپړه توګه بندې وي د کار او د زده کړو د دې څخه او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه په دې باور یم چې دغه ناسته یوازې د وضعیت ارزونه ده تر دې وړاندې د ملګری ملتونو راپور ډېر ښکاره وویل چې په یو راپور باندې کار کیږي د طالبانو کړنې څارل کیږي او دا په نومبر میاشت کې دا راپور ملګرو ملتونو سپارل کیږي دغه نور سبا وبخښي دقیق په دې باندې بحث پیلېږي وسته د دوه ناسته چې دا دویونه وړاندې ورسته کیږي تر سره کیږي ډیرای فوکس وا یا ټینګار پر دې باندې وی چې هغه میرمنه چې د ملګری ملتونو په ایجنسی کې کارمندي دی په افغانستان کې هغه ته باید کار اجازه ورکړي چې کوم ور نه کول شي دا غواښم سو یو د ملګری ملتونو له ادرسه چې دی بخپل دغه ایجنسی له افغانستان څخه وبس خپل فعالیت په افغانستان کې بند کړي ملګری ملتونو په دغه وضعیت کې چې هر هیواد خپل قوانين لري هر هیواد برته د بشر د حقوقو په نوم باندې کمیسون لري لکه ټول هیوادونه د ملګری ملتونو د هغه منشور په ځانګړي توګه د منشور د هغه برخه دغه کمیسون چې بشري حقوقونه دي دیغو غړیتوب لري او په افغانستان کې تر ټولو ډیر چې تر ټولو لاندې سوي دي چې څه نقص وي دي هغه بشري حقوقونه دي ملګری ملتونه زه په دې باور یم چې په هیڅ ډول نشي کولای چې په دې ارزونه کې د طالبانو تزيني داخله داسې شرایط وړاندې کړي چې هغه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره همدا اوس ګام پورته کړي، یا د دې کوم اساس د ملګري ملتونو په مجالسو یا غونډو کې په نیویارک کې د دې استازي ولري. اوس لا ډېر وختي دی، او د دې ترڅنګ د ملګري ملتونو د امنیت شورا په لیست کې تر اوسه هم د طالبانو مشران د ترهګرو په لیست کې دي. په ډېرو باندې د سفرونو بندیزونه لګېدلي. هغه کار چې باید ملګري ملتونو کړی وای، هغه کار چې دوی ونه کوي، بدبختانه یوازې په طالبانو باندې بندیزونه لګوي، بلکې په هغه هیوادونو باندې چې د طالبانو مشران د سفرونو بندیز په لیست کې دي. هغه ځینې هیوادونو دغو د طالبانو د هغه مشرانو چې سفر بندیز پر لګېدلی کوربتوب وکړي. مثلا ازبکستان څو میاشتې وړاندې طالبانو هغه وزیر چې هغه په د سفر بندیز پر لګېدلی دی هلته ولاړی او هلته قراردادونه لاسلیک کړل. د دې تر څنګ ځینې د سیمې هیوادونه نور هم دي چې طالبانو سره په غیر رسمي ډول ډیپلوماتیکې اړیکې لري. تاجکستان هم ویلي دي.
آزاد صاحب مننه مننه په همدې برخه کې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید څرګندونې سره واورو چې هغه هم دا خبره کوي چې د نړۍ د هیوادونو روابط له دوی سره دوستانه دي.
دلته د رسمیت پیژندل دوه رقم دي، یو عملي دي او یو اعلانن دي. په عمل کې چې له دې هیوادو سره موږ راشه درشه لرو، نو دا یې رسمي راشه درشه ځکه دوی سفارتونه دلته خلاص دي، موږ سفارتونه هلته خلاص دي، موږ ډیپلوماتان هلته ورځي، دوی دلته راځي، تجارت سره لرو، راکړه ورکړه راشه درشه لرو، همدغه رسمیت ده. البته رسمي اعلان تر اوسه نه ده شوی. دا خپل عوامل لري. د دنیا ډیر هیوادونه دي د نورو ډیرو تر تاثیر لاندې دي، یا د دنیا کې سیالۍ او نزاکتونه موجود دي. او یا دلته تاسو پوهیږئ چې 50 شاوخوا هیوادونه راغلي وو شل کاله له موږ سره وجنګېدل. نو تبن چې اوس د رسمیت قدم را اخلي، یو څه به دا قدم وروي، خو موږ امید لرو چې په دې برخه کې به پرمختګونه وشي. دا اوسنی حالت هم تاسو وینئ چې ورځ په ورځ په مخ روان ده. حتی په دې نږدې وختو کې موږ ځینې نوي سفارتونه فعال کړو، همدغه پرمختګونه دي. بالاخره به دا موضوع مکمل حل شي انشاءالله.
ننګیال صاحب څه فکر کوي چې د منتقد تر دې خبرو پورې دوی ډېر هیله مند دي؟
زه فکر نه کوم. حکومتونه دوی د لومړۍ ورځې نه د نړیوال مشروعیت د سیمې د مشروعیت په لټه کې دي، او په کور دننه وضعیت ته پام نه کوي. حکومتونه چې د سقوط تر منځ دي، یوه شپه هم پاتې دوی فکر کوي دا دوام کوي. تاسو باید وروستي مولي حکومت ما کیسه اورېدلي چې پاچا ته ویل چې هندوستان سقوط کوي، او پرنګیان دلی ته راورسېدل، او پاچا یې ویل چې هنوز دلی دورس او دلی لاله رېدی او سقوط نه کوي. تا د حکومتونو برخورد وي چې څلور شتات هم تر منځ دي فکر کوي دوی سم روان دي او دا سقوط نه کوي. خبره دا ده چې په داخل کې تر څو پورې افغانان په دغه حکومت باندې راضي نه شي، تر څو دوی مشروعیت په کور دننه ونه لټي، خلک خوشاله نه کی، باور وکړي که دوی حتی د ملګرو ملتونو په شمول د دنیا په ټولو هیوادونو کې سفارتونه ولري، دوی حکومت دوام نشي کولای. په کور دننه مشروعیت چې دی هغه تر بل هر چا مهم دی. کله چې په کور دننه خلک تانه ناراضه وي، مرور وي، عقده ولري، یا ولتا ستاته په بد سترګې ګوري، هر دقیقه ته سقوط کولای شي. جنجال دا دی چې طالبان فکر کوي چې د دوی د قوت نه کبدای چې هغه بهر کې دوی مشروعیت واخلي، ملګرو ملتونو کې یو چوکۍ د دوی درد نشي دوا کولای، حتی په واشنگتن کې د دوی سفارت درد نشي دوا کولای. که په کور دننه دغه بد حالت د افغانانو سره روان وي، د ښځو د حقونو په برخه کې، په نورو مسایلو کې دی، باور کوي که تاسو د دوی سفیران نور هیوادونو ته لاړم شي، داغو په وړاندې به لاریونه وشي، دوی به حتی ونشي کولای سفیران په ناستو کې ګډون وکړي. خلک دوی ته بهان دي او په کور دننه دومره پکار دي، په داخل کې خدا غږ نشي پورته کولای. خو که دا د سفیر سپه په واشنگتن ډي سي کې کینی، د سفارت شاوخوا به د افغانانو څه حالت وي؟ دوی به په آرامه یوه شپه تېره کړي په دغه حالت کې چې په کور دننه ظلمونه روان وي، او د سفیر د په نورو هیوادونو کې آرام
ته ادامه ورکړي. مننه. د اغلی کډوخیل نظر کا واخلم. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې دغه کومې اندېښنې چې افغانان لري، کدا چېرته د دوحې په غونډه کې مطرح شي او په دې باندې بحث وشي، افغانان به یو ګام مخته وانخلي؟
مطلب پوه نه شو.
مثلا دا کومې اندېښنې چې شته،
لکه ننګیال صاحب اشاره ورته وکړه چې د افغانستان دننه طالبانو ته مشروعیت پکار دی، مثلا د دنجونو د تعلیم مسله ده، د بشري حقوقو مسله ده، د اساسي قانون
او د غلط پالیسي نشته رواني کوي،
یعنی مثلا تر اوسه پورې اجنډا نه دی اعلان شوی دی غونډې. مثلا که په دې خبرې وشي چې له طالبانو غوښتنه وسي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي، د په دې باندې خبرې وشي چې اساسي قانون رامنځته کوي، په کوم اساسي قانون په اساس باندې حکومت باید جوړ شي، مثلا د مشروعیت له خاطر بیلابیلې لارې دي، که انتخابات مني انتخابات، که انتخابات نه مني.
بله، موجود دی، هغه دا ده چې خپل همدغه ښاغلی متقید دې صلاحیت او حیثیت نه لري چې خپل د کوم مشر په نوم باندې یو کس چې په قندهار کې ناست هغه سره خبرې وکړي او یا هغه ته قناعت ورکړي. مشکل دا ده چې دغه کوم کابینه چې دوی لري د یو سمبولیک او بې صلاحیته کابینه ده، چې دلته واک او اختیار د شپږ اوو نفر شیخانو سره ده، او هغوی له دنیا سره نه د تعامل په قصه کې دي، نه ورته اهمیت لري. کافی پیسې لري، هغه بدون په خپل زور باندې اخلي. او
زما مطلب دا و چې همدغه خبرې کچرته، یعنی همدغه خبرې کچرته هغه اندېښنې چې افغانان لري کچرته د دوهې په غونډه کې وڅېړل شي، نو
دا خبر داسې تکمیل بیان کما کچری افغانستان کې یو لاس حکومت وای او دغه حکومت هم حاضر تعامل ته وای، تغییر ته وای، او بدلون امید تر کېدلی، بیا دا خو هیڅ مشکل نه و، ځکه چې د هم د بینالمللي ټولنې لپاره اسانه چورتو وایي چې مکاتب به خلاص وي، قانون به جوړوي، سیاسي ډلو او سر به کېدي، مشکله به نور وخت مه جوړوي. نو موږ ته مشکل نه و او دنیا ته هم مشکل نه و، ځکه چې افغانان او افغان حکومت په یو شخص په یو سیستم باندې مین نه دي. کله چې خلکو ته خدمات ارزښت ځوان کې اسانتیا وي راشي، خو هغوی خو که امارات هم یو ښه ماډل سیاسي اوسي او خدمات او اسانتیا رامنځته کړي، خو بیا خلک مشکل نه لري. مشکل دا ده چې خپل همدغه کابینه چې زه مطمئن یم چې د نجونو مکاتب هم غواړي تاسو ولیدئ چې دوی خپل اته عکس العمل وکړو، د هغه وزیر داخله او که هغه وزیر دفاع او که هغه معین سیاسي و همداسې نورې سرې وي چې هغوی هغه خپل هغه نارضایت وخودره. اما بیرته دیته وهڅه ول شو یا مجبور اوسه بیرته قندهار ته لاړ شو معذرت هم وغواړي. مشکل هم دغه دی،
یعنی وبخښه
بیا هم دا دوی سره په کار سمره او ته بحث د افغانستان په مسایل اوس وای چې دا ټول ستونزې لږ شو چې دا ستونزې تاسو ته موږ تاسو پر اسفالت کې ځنه دا ستونزې به څوک د و نفر ته وای او دوی ته وای چې دا مو منی تر څو پر دغه بدلون راشي هغه منی نه.
مثلا پام دې برخه کې زلمی خلیل زاد هم ټویټونه کړی دی، هغه وای هیله لري چې د دوهې په تړون باندې لسره خبرې وشي په د راتلونکي غونډه کې، مثلا په هغه غونډه باندې بحث وشي او خبرې وشي.
شباب سيد سعید درس د زلمی خلیل زاد هم خو په مغه هغه یو پښتا د دوهې د تلون په پروسه کې هغه پلاوی چې هغه کوم تعود چې دنیا ته کړ هغه خو پاتې راغی، هغه کوم حیثیت نه لري په افغانستان کې د قندهار ناست مشر او څو شیخانو ته چې هغوی پرېکړه وکړي. هغه تاسو ما هغه قهر او غضب او یا مایوسي چې په د عباس سانیتیزي په خبرو کې تاسو موږ تاسو ټول یو ځای ونه لیدې په خبرو کې زه په رقم او عصباني وم. اوس مشکل هغه ده چې د دوهې کسان چې هلته دي و دنیا ته کوم وعده کول هغه پوره نه کړی شولې. مشکل هم دی که ده چې ډېر ښه خبر والله چې دغه په نیک فال باندې ونیسو همدغه ناسته په دوهې کې، اما بیرته کابینه او د دوهې د تړون پلاوی هغه حیثیت او موقف او مقام څخه برخورداره نه دي چې د دنیا سره دغه معامله وکړي، په دې تړون باندې تج نظر وکړي، بین الافغاني مذاکرات را وغواړي، واقعا دې مسلې ته تن کړي، اصلاحات را ولي. اته همدغه صبی الله مجاهد په هغه کې ویل چې زما په واک کې به سبا د نجونو مکاتب پرانستل، اما په دې معنا چې دی غواړي لکن مشر نه غواړي. ویل یا ته یا مثلا نور عالمانو دي د مدرسې مشر وویل چې دا د خدای امر ده، په کوم هغه باندې تاسو دلیل باندې تاسو د الله امر معتله وي. مشکل دا ده چې دا شیخ او پنځه شپږ شیخان نور دا نه مني.
مننه
اخلي محدوده کې فکر کوي بیا دا چې واقعا د بل چا د شدید فشار لاندې چم دسته بکوي.
مننه ازادي په سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې په دې باره کې خبرې کوو چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د مې په لومړۍ نیټه دوه ورځنۍ غونډه ده او دا غونډه د تړلو دروازو تر شا ده. داسې ویل کېږي چې کېدای شي د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو مسله په دې کې مطرح شي. ځینې سرچینې بیا دا خبره ردوي او له لویې سره وایي چې د افغانستان د وضعیت په ارتباط به خبرې پکې کېږي. د دې بحث لپاره مو دلته په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده. د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز په خبرونه کې را سره دي. مخکې تر دې چې دې ته مخه کړو چې حل لاره څه ده، څرنګه کېدای شي چې د افغانستان اوسنی وضعیت چې یو شمېر خلک ترې ناراض دي دغه وضعیت بدل شي او افغانان سره متحد شي او موټی شي او داسې حکومت رامنځته شي چې هغه نړیوالو ته د منلو وړ وي. وروسته وړاندې په خپرونه کې په همدې اړه د میلمنو نظر اخلم. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړو، د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې مو همدا مسله مطرح کړې وه چې د طالبانو حکومت به په رسمیت وپیژندل شي او آیا د طالبانو پر حکومت به نړیوال فشارونه د دوحې تر غونډې وروسته زیات شي او کنه. د ازادي راډیو د اوریدونکو هغه نظرونه د سره شریکو چې په فیسبوک کې را سره شریک کړي.
دا غفور صدیقی په نوم د فیسبوک یو کاروونکی لیکلی دی چې امریکانه باید پښتنه وشي ځکه هغوی دوه کاله دوی سره پټ تعهدات کړي. څومره چې بندیزونه زیاتیږي د ده په باور باندې نقصان عامو خلکو ته رسیږي. هیبت الله جان ارمانی بیا لیکلی دی که د خدای رضا وي طالبان به په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه شفیق الله بیا لیکلی دی چې الله تعالی دې وکړي چې نور په رسمیت وپیژندل شي تر څو ولست د کار او روزګار زمینه برابر شي. اقبال خان لیکلی چې لا پیژندلو پرته بل لار نشته ده. ابو محمد فضل ربی بیا لیکلی دی چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه د فیسبوک بل کاروونکی محمد حسن تحسین لیکلی که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي نو دغه شل کالو کې طالبان ولې وژل کیدل. اتل صافی لیکلی دی چې موږ یې د رسمیت پیژندلو نه توبه باسو، نه یې په رسمیت پیژندلو کې موږ ته خیر رسیدلی او نه یې په بندیز لګولو کې، ځکه هغه وایي چې نور به هم د یوې بلې ډلې په لاس کې واک شي او بیا به هم دغه بندیزونه چې لګیږي عام ولس ته به پکې زیان رسیږي. جلال اعظم لیکلی دی چې مسلمانانو لپاره څوک خیر نه غواړي، خاص کر د افغانانو لپاره. احسان رضا لیکلی دی چې امارات اسلامي په رسمیت وپیژندل شي دا به د نړۍ لپاره ښه وي. دا ابراهیم پونوم د فیسبوک یو بل کاروونکی بیا لیکلی دی تر څو چې طالبان انتخاباتو ته غاړه کینګدي دغه په اند په رسمیت به ونه پیژندل شي. شفیق قرمانی لیکلی دی که شریک حکومت ولی نه وي، مکتبونه بند وي، پوهنتونونه بند وي، همدارنګ نور مشکلات وي، حتما به فشار زیاتیږي. احمد احمدزی لیکلی دی هغه وایي چې راځي دغه زموږ نظام په رسمیت وپیژني. همدارنګ صبغت فرات لیکلی دی چې په طالبانو باندې نړیوالو فشارونه زیات شي. د فیسبوک یو بل کاروونکی د عبدالوهاب احسان په نوم باندې دی لیکلی دی چې عام افغانان تباه دي، نور هیڅ نشته، رسمیت پیژندل خو بیخي. باز محمد نیازی لیکلی دی څه چې د افغانانو به ګټه وي باید طالبان ورڅخه هغه وغواړي، او په افغانانو کې په تیر نظام کې پاک مسلکي خلک د غنی په شمول بیرته راوغواړي. علی خان وطندوست لیکلی دی چې امارات اسلامي به ډیر ژر په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګ نوید جان لیکلی دی چې اوسنی حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. خلیل لکنوال لیکلی دی چې هر څه چې کیږي ورته خفه نه یو، دا زموږ هیواد دی، یو موږ همدلته یو. همدارنګ حمیدالله لیکلی دی چې طالبان به په رسمیت پیژندل کیږي. شاه محمود جنت بیا لیکلی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیته دولت په توګه وپیژندل شي. نعمت الله اوریاخیل بیا لیکلی که اوسنی نظام حاکم وینو د ولس د بربادۍ لارې اتساري. همدارنګه ایدالله سرحدي بیا لیکلی چې موږ د ملګرو ملتونو څخه د خیر تمه نه لرو. دا طریق تنویر په نوم د فیسبوک یو بل کاروونکی بیا لیکلی موږ خو د نړیوالو دوه مخي ته ګورو، لکه څنګه چې طالبان افغانستان ته راوصل او افغانستاني ورته په لاس ورکړ، همدا رقم به په رسمیت هم وپیژني. د ورک جنان په نوم باندې بیا چا لیکلی چې ل پیژندلو پرته بل لار نشته ده او دا کار د دواړو لورو په ګټه دی. د محمد زمیر همت په نوم بیا د فیسبوک یو بل کاروونکی لیکلی دی چې په رسمیت پیژندنه به یې په خیر وي، ځکه دوی له افغانستان افغانستان ډیر څه ذکر دي. د شرنوال مجاهد پونم بیا چالي کلی دي چې په رسمیت به و پیژندل شي. همدارنګه سید الله محمدی لیکلی دي چې لاخته روسه به زموږ نظام په بشپړ ډول په رسمیت و پیژندل شي. د محمد جمال پونم بیا او بل فیسبوک کارون کې لیکلی دي چې طالبان داسې فکر کوي چې ټول نړۍ دوی ته محتاج ده. او د جعفر خان پونم یو چا لیکلی دي چې دوی خو زموږ هیوادوال دومره د دغې جنگ په نوم باندې مړه کړل او ویل به چې دوی کفار سره ارتباط لري. اوس دوی ورته د رسمیت پیژندلو په خاطر زارۍ کوي. حال محمد لیکلی دی چې زه فکر نه کوم چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه عبدالرحمن دانش بیا لیکلی دی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیته دولت په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
له فریدي سیال څخه په مننه چې د ازادي راډیو د فیسبوک د کتونکو پیغامونه لمشتاس سره شریک کړل. البته لاغو اوریدونکو یا هغو لیدونکو بخښنه غواړم چې نور پیغامونه هم راسته ودی او نشکوله چې نور پیغامونه هم لملمنو او ل ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړو. له وسنی وضعیت افغانان څنګه وتل شي د باس په پاتې برخه کې د مسلې تر اغرزو په کابل کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نجونو تعلیم بند دی، اقتصادي وضعیت خراب دی او هیڅ هیواد د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل پیشاندله. او ټاکل شوې ده چې تر دوه نیو په لند وخت کې په داوه کې د افغانستان لپاره مهمه غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانانو بنیادی ستونزې چې د اشاره مې ورته وکړه دغه ته به حل لار پیدا شي. آزاد صاحب کستا سو نظر واخله.
بله،
تاسو
بله د افغانستان اوسنی وضعیت له بده مرغه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد وضعیت دی. د دې څخه د وټو تر ټولو مهمه برخه د خپل افغانانو انسجام دی. البته په تیرو دوه کلونو کې هغه افغانان چې له افغانستان څخه بدبختانه اړ ایستل شول چې هغه د افغانستان ووزي، ډیری هغه کسان، ډیری هغه برخه چې هغه د انګلیسي په اصطلاح کریم قشر وو، هغه روشن فکر قشر وو، هغه نن د غرب په بیلابیل هیوادونو کې اروپا او امریکا او استرالیا پورې دې هیوادونو ته ماجر شوي دي. دا افغانان کولای شي، دغه افغان ډایسپورا کولای شي چې خورا مهم رول ولوبوي په هغه هیوادونو کې چې دې میشي. دغه هیوادونو د دولتونو سره، دغه هیوادونو کې د خلکو د استازو سره د افغانستان په موضوع باندې په ډېر هغه ستراتیژیک
آزاد سر وبخښه. تاسو انسجام هم یاد کو، دغه له هیواده وتلي خلک ډېر ټیټو پراک دي، یعنی هیڅ ډول انسجام نه لري. ټول په خواله رسنیو کې د یو بل په ضد خبرې کوي، یو بل تهدیدوي، پخواني پیغورونه ورکوي. یعنی دوی به خواته په افغانستان کې د یو حکومت غشتون کې د طالب نه وي، بل لور ته په خپلو کې ټوله انرژي په پیغورونو ځای شي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانانو یو تر ټولو ستره بدمرغي هم دغه ده. او موږ بدبختانه هغه خلک یو چې تل مو همیشه نور پړ بللی دي. د افغانستان په اوسنی قضیه کې هم د افغانستان د پخواني ولسمشر نیول تر هر کشره پورې د افغانستان په قضیه کې امریکا ملامتوي، پاکستان ملامتوي، نور هیوادونه سره دي چې خپل رول درلودي. اما یو هم دانه دی ویلي چې بل و زه هم مسؤلیت درلودي. د افغانستان تر ټولو ډېر مسؤلیت افغانانو دی. دا چې انسجام نشته، دا انسجام رامنځته کېدلی شي. دا حتمی نه ده چې هغه کسان چې په خوا په د توپک سلارانو په نامه باندې و یا د ټیکدارانو په نامه باندې و
همدا ټکی مهمه ده. څرنګه رامنځته کېدی شي؟
ګورئ، همدا اوس ځینې حرکتونه دغه د انجونو د مکاتبو یا د ښځو په وړاندې چې کومې پرېکړې طالبانو وکړې، د هغو په وړاندې باندې ځینې حرکات په موږ تاسو ولیدله. لاریونو نه وسوله، بېلابېل د ملګري ملتونو هغه ته ولاړله، اډانې ته افغانان ولاړله، همدارنګه په بېلابېلو هېوادونو کې لاریون نه وسوله، ناستې وسولې. همدغه د انسجام پایل دی. او اوس نړۍ
البته دوهې غونډه چې د جنو سیاسي کتونکو په باور د افغانستان لپاره یو زیری ممکن ولري چې یعنی یو زمينه برابرېږي چې بیا نړیوال افغانستان ته مخه کوي، او کنه ممکن بخي افغانستان ته شرط په دې وخت کې چې دا انسجام روان دی او لړی وړي برخه را شو ساوي. د فکر نه کوي آزاد صاحب پلان وکړ تاسو نظر واخلم چې موږ دې شاته پاتې یو، همدغه کسان چې دا هڅه کوي.
د شاته پاتې کېدو خو یعنی هیڅ ډول توجیه نشي کېدای چې شاته پاتې نیوش خورا ډېر شاته پاتې یو افغانستان وضعیت او د
مننه پام دې برخه کې بیا تاسو به بیا راشم پام دې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم چې په خپرونه کې ډېر نه دی را سره ژغېدلی. جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د ستونزو حل لارې پیدا شي؟
مننه ګوري اصل خبره خدا ده زما کم دی اوس
بله
خلیر ګوري اصل خبره خدا ده چې تر اوسه پورې خو کوم هغه حاکمیت چې په افغانستان کې دی دته خو هیڅ نوه تعریف وړاندې شوی نه دی. ګوري موږ او تاسو د مجهولو حلقو د مجهولو انسان مجهول الهویت او انسانانو دخوا ګواکې رهبری کیږي افغانستان. دغه هیبت الله څوک دی؟ دغه هیبت الله چیرته پټ دی؟ دا هیبت الله والے پټ دی درست بل هغه فرمانونه هغه احکام چې صادریږي د دغه انسان یا هر څوک چې دی د نامه څخه دا څوک دی؟ دا څوک ترتیبوي؟ کوم بنیاد ته
جانباز صاحب یعنی تاسو دا تمه لري چې د دوحې په غونډه کې به همدغه مجهول په معلوم باندې بدل شي؟
زه مطمئن نیم ځکه چې دوی لکه مخکې چې ننګیال صاحب اشاره وکړه دوی ټوله دنیا ګنګسه کړې ده او دنیا رښتیا سره چې په یو سرګیچي کې ده د دوی د لاسه لپاره دي چې د یو خوا ټوله دنیا غواړي چې افغانستان سره بشري همکاري وشي. افغانستان په ډېر وحشتناک حالت کې دی، خلک تباه کیږي، خلک د خوراک لپاره څه نه لري، روزګار نه لري. دوی خو په دې فکر کې نه دي، تاسو فکر وکړئ چې دوی راځي وایي چې موږ په رسمیت وپېژنئ بیا به موږ د ښځو د حقوقو باره کې فکر وکړو، موږ په رسمیت وپېژنئ بیا به موږ د انسان یا د بشر د حقوقو باره کې په فکر وکړو. یعنې که تاسو خپه کېږئ نه، زه به داسې ووایم چې دوی سم سوتره واضح تجارت شروع کړی د افغانستان د خلکو په سر. تاسو چیرته داسې کوم شی لرئ په دې تاریخ کې؟ تاسو چیرته اورېدلی دي چې د یو مملکت حاکمان د خپلو خلکو په سر تجارت وکړي؟ د خو سم سیاسي تجارت شروع کړی د خپل په خلکو باندې. هغې لپاره اول باید دغه نظام په اصطلاح نظام باید تعریف شي
چې دوی څوک دي. مننه جانباز، اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې د دوحې په غونډه کې به څه وشي او که څه نه کیږي څه باید وشي؟ دا سوال ډیر مهم دی ځکه چې ټوله نړۍ راغونډیږي په دې غونډه کې.
دوحې کې که هر څه وشي په کابل باندې تاثیر نه لري، ځکه چې ما وویل د کابل اداره واک اختیار نه لري. واک اختیار په شپږ شیخان چې په کندهار کې میشتي هغوی لري، او هغوی دنیا سره په تعامل کې هم نه دي او علاقمند هم نه دي او چا سره ګوري هم نه. همدغه مینه محمد سره چا وکتل په کندهار کې یو معاون د والي سره وکتل، که زه نه پوهېږم چې دی په کوم جرات باندې دومره یو لوی قدم واخیستو چې هلته کېږي. اما که دا قدمونه هم دي لپاره وایي چې دا واړه قدمونه سره یو ځای شي څنګه دنیا دریز د افغانستان په وړاندې همغږی شي او یو قاطع دریز واخلي چې په دې کې یو واقعاً یو بدلون راشي بیا د منلو وړ دی. ځکه چې دنیا فکر کوي چې مثلا عبد الخالق متقی خو څو ځای دعوت شو او څو ځای وویل چې موږ کار پرې کوو، اوس وګوره چې ذبیح الله مجاهد بالکل او په اصطلاح کلیر او کټ وایي چې دا زموږ داخلي موضوعات دي. موږ په داخلي موضوعاتو کې تاسې غرض مه کوئ، څنګه چې په اختریس پیغام کې هم د همدغه شیخ هیبت الله پیغام و چې بعد خلاص موږ په داخلي چارو کې غرض نه کوي، اوس وایي چې دا موږ داخلي موضوعات دي، دا موږ کلتوري موضوعات او دا شرعي موضوعات دي، په دې باندې هیڅ ډول معاملې ته حاضر نه دي. که چېرې د کابل
اداره یعنی فرضاً او بخښي
اختیار وایي هر پریکړه چې په دوحه کې شوی وایي دوی مطمئن چې دوی عملي کول، اما چون دوی هیڅ ډول صلاحیت نه لري دنیا یو انتخاب لري چې طالبان په دغه ټولو نیمګړتیا به چلی دوی قبول کړي په رسمیت وپېژني، او مطمئنن چې دوی هیڅ نوه تحول او تغییر او معامله د ښځو د حقونو په خاطر هغوی نه کوي. همدا رقم ښځې به له صحنې نه از کېږي څرنګه چې په تېرو حکومت کې دوی کړی وو، ځکه چې هم د دوی همداسې دریځ او هم د هغه څوک چې د دوی په راوستلو کې لاس درلودو او د دوی کوربه وو هغوی همدغسې غواړي چې افغانستان به همدغه رقم بد انزوا ته لاړ شي، یو غریب ملک بېچاره ملک وي او ورته
تاسو وایئ چې طالبان بل چا راوستي دي. نو هغه بل چا خو په نړۍ کې ژوند کوي او نړیوال دلته په دې غونډه کې راټولی شي، نو هغه بل چا سره اوسي دغه بل څوک خو بیا دا هم ورته ویلی شي چې دغه شان مراد کړي.
ګوره پاکستان په هیڅ وخت په هیڅ صورت نه غواړي چې افغانستان یو مترقي ملک وي، په ځان بسیا ملک وي، خپل پرېکړې په خپله وکړي. هغه غواړي چې همیشه یو وابسته ملک وي د هر لحاظه. هغه پاکستان ته تابع وي، د پاکستان د تولیداتو ته خاص وي، د افغانستان منابع د دوی په خدمت کې وي، د دغه سیاسي خارجي سیاست د دوی په لاس کې وي. دغه ټول مسایل زموږ د نمایندګۍ په دنیا سره همدي وکړي، د چې د دفاتر هم د دوی په مملکتونو کې خلاص وي، د افغانستان نسل په سل دوی ګټه پورته کړي. مطلب مې دا دی چې دوی کوربه وي، دوی ورته امکانات برابر کړه او دوی همدغه سهولتو ته برابر کړه او دوی پورا حمایت کړه. په دوحه کې دنیا ته ویل چې دوی تغییر کړی، تغییر وکړي چې په سپاش پاک نفر شیخان ټول د طالبانو تحریک نشي ماتولی او نه قانع کولی شي. نو طالبان هم یو انتخاب دی، یو دغه چې مثلا دغه په شپږ نفر به صلاحیت کې مغه به وي چې هم به ولسم نه خوشاله یم، به دنیا نه خوشاله یم، په افغانستان کې به زده دي. نو په دغه شپږ نفر چې په صلاحیت کې زه فکر کوم د دنیا هڅه او د کابل سمبولیک اداره
مننه. ننګیال صاحب که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ؟ یعنی تاسو د یو سیاسي کتونکو په صفت د دوحې په غونډه کې که تاسو وایسئ چې د افغانستان مسله څرنګه باید حل شي، نړیوالو ته باید څه ووایي افغانان چې څرنګه کې؟ ننګیال صاحب
بلی شکر صاحب، زه فکر کوم داخلی مشورت تر هر څه ډیر مهم دی. په کور دننه باندې د کشالی د حل لپاره موږ خپل افغاني میکانیزمونه لرو چې په خام ډیر مؤثر تمام شوی دی او کار ورکړي.
خبره په بهر کې ده نه، یعنی په بهر کې د دوهې غونډه ده، دا اوس تاسو پکې فرضیه ده، تاسو پکې برخه لري. نړیوال تاسو ته وایي چې د یو افغان په صفت باندې وړاندیز څه دی، څه باید وشي؟
وړاندیز مو همدغه دی چې موږ کوم افغاني میکانیزمونه چې لرو هغه لویه جرګه ده او په دې باندې کار وشي چې ټول هغه اطراف چې په افغانستان کې د افغانستان کې د سیاست کوي، د افغانستان کې دخیل دي، هغه افغاني اړخونه هغوی ته اجازه ورکړل شي چې تر یو چتر لاندې کینی او د افغانستان مسله د طالبانو په شمول باندې حل کړي او افغانستان لومړی چې فعلا یو اساسي وثیقه د ملت لپاره د اساسي قانون ماتل شوی دی نشته دی او فعلا افغانستان قانون نه لري، د اساسي قانون په مواردو باندې بحث وشي، افغانستان لومړی خو یو قانون رامنځته کړي او د هغه قانون په چوکاټ کې افغانستان د یو نظام څښتن شي. یو دغه خبره ده چې طالبان که قناعت کوي، که طالبان قناعت نه کوي، د طالبانو بدیل چې کوم دی هغه مخالف سیاسي جهتونه چې دي هغه باید نړۍ حمایت کړي او نړۍ ورته رسمیت ورکړي، نړۍ دفتر ورکړي، نړۍ د دو په یو ځای کولو کې کار وکړي. او همدغه سي پورستی کې چې دا وایي په کومه نتیجه باندې ورسېدل، دماغ میکانیزم دماغ تګلارې دي نړۍ دوی سره خپل کې کوم باندې چې اکثریت افغانان اکثریت افغان سیاسي مشران هغه موافقه وکړي، دنیا به هغه خبره حمایت کړي. یو دا لاره ده، ایا دا د طالبان هم پکې شامل شي، افغانستان په کور دننه د یو ملي جرګې د لارې نه افغانستان کې دغه سیاسي وضعیت چې دی هغه تغییر وکړي او افغانستان د جګړې مخنیوي وشي. که دا حالت هم نه کیږي، هغه حالت هم نه کیږي، فکر کوم د افغانستان راتلونکی چې دی هغه ډیر تاریک دی، هغه ډیر بد حالت خواته روان دی.
کوم ګورو
افغانستان بیا د ډیر بد بحران خواته.
بله، او ستاسو دا دوه وړاندیز وو چې یا جرګه راوغشتل سي او یا هم د طالبانو په ضد قواوی نړیوال تقویه کړي. ننګیال صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟ د وی په غونډه کې کوم وړاندیز کوي څه ورته وایست؟ بله ننګیال صاحب، هغه او بخښه آزاد صاحب ته مې لو بخښه.
ګورې د افغانستان قضیه یوازې د افغانستان قضیه وسنه ده، البته نړیوال ترهګری ډلې دي او ملګری ملتونو په دې باندې په سوچو واره خبرې هم کړې دي، نړۍ په دې باندې خبره کړې ده. نو لومړی به د ټولو مهمه برخه ده، وړاندې تر دې چې جمهوریت سقوط کړي دا څه اټکل کېدل چې وناسته په ترکیه کې چې د ملګری ملتونو په مدیریت او تریوبرید په مشرتوب باندې تر سره کېدل چې طالبانو بایکاټ وکړي، همدغه سي وناسته د ملګری ملتونو په مشرتوب باندې که څه هم ملګری ملتونو نړۍ کې خپل سمبولیک رول لري، هغه سمبولیک رول مهمتیا هم خورا ډیره ده. د ملګری ملتونو تر چتر لاندې و دا چې غونډه بیرته راوغوښتل چې لکه څنګه چې په ترکیه کې ډیزاین شوی و چې په هغه کې طالب هم کښینی، په هغه کې نور افغانان هم کښینی او همالته د افغانانو ترمنځ د ملګری ملتونو او د نورو نړیوالو مهمو لوبغاړو یا غیوادونو چې د افغانستان په قضیه کې رول لري د یغو په موجودیت کې د افغانستان د قضیه باندې بحث وسی. داسې که د پټو دروازو ته شا یوازې ملګری ملتونه یا نور هیوادونه کښینی او په ادا دا موږ د تیرو څلور پنځو کلونو کې دې تجربه لرو او یا یوازې د طالبانو سره خبرې کیږي د افغانستان مشکل نه حل کیږي، نه یوازې چې د افغانستان مشکل د افغانانو لپاره نه حل کیږي بلکې د نړۍ د پاره چې هلته ترهګرې ډلې دي هلته ټوله نړۍ یو سیمه ګواښي د دې د حل دپاره هماغه کوم میکانیزم باندې چې کار پیل سوی و په 2019 کې تر 2006 پورې بیا یوویشت پورې یوویشت ته ولاړی چې په ترکیه کې داسې یو غونډه راغوښته چې ملګري ملتونه پکښې ښکیل وي همدغسې یوه غونډه
مننه آزاد صاحب د جانباز صاحب نظر هم که واخلم. جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوحې په غونډه کې باید څه وشي؟
د دوحې په غونډه کې باید کومه معجزه وشي ښاغلی شبر. زه د دوحې د غونډې په پایلو باندې هیڅ کوم باور نه لرم متاسفانه، ځکه چې موږ په افغانستان کې نه پوهېږم په کابل کې په کندهار کې په کوم ځای کې داسې یو ډله سره مخامخت شو چې دا ډېره سخت دریزه مستبزه ډله ده او د خپلو هغو موخو نه چې دوی ځان ته ټاکلي دي یا دوی ته ټاکلي دي د هغوی نه لږ لاس په سر کېږي نه، تر څو چې دوی زور ونه ګوري، تر څو چې دوی باندې رښتیا سره بین ملي فشار، اقتصادي تحریمات، نور تعزیرات ښه صحیح محسوس نه شي، نو تر هغې پورې دوی په شاتک نه کوي، تر هغې چې دوی په سر باندې د تهدید دوی خپلو کورنیو ته ځان ته احساس نه کوي لکه په 2001 کال کې، تر هغې پورې دا ډله د خبرو نه ده. خو چېرته ومنو چې دوی افغانان دي او افغانی نراتیف دوی کې لاشته، خو دوی دې راشي ودی وایي چې موږ حاضر استو افغانانو سره مذاکرات وکړو. زه هغه ډلې ټپلې هغه غاصبین او فاسدین نه ښیم د پرونی نظام قتل نه ښیم، اصلا هغوی مطرح نه دي، دا سوختي مهری دي، هغوی لاړې تاریخ ته وسپارل شلې. څومره به هغې سره توم وست ونه ګوري هېڅ حاصلات هم نه ورکوي. خو طالب هم د افغانستان انتخاب نه دی، طالب باید راشي سر ګریوان ته کې آینه ته وګوري، افغانستان باندې ورحمیږي، ځان د پاکستان د وابستګی نه تر ډېره بریده ټول خو نه کېږي، ډېر تړلي دي هلته موږ تاسو پوهیږو، خو خلاص کې د دې نه تر ډېره بریده واقعیتو ته دې وګوري د افغانستان خلکو سره دي. دغه تاسو ته او دغه تاسو یو افغانستی شبر سي، تاسو ناسته سي په پراک کې، خو تاسو کولی شول چې کابل کې کار وکړي. آیا تاسو ته زمینه د کار شته په کابل کې؟ خو نشته. دا آزاد سي، زه شخصا پېژنم دا کروخیل سي، دا ننګیال سي، زما نږدې دوست دی. دوی ته آیا زمینه د کار شته؟ دوی څه بد کړي دي په افغانستان کې؟ کم جرم یې کړی په افغانستان کې؟ دغسې په زرهاو کسانو ته خو زمینه د کار نشته. زه باید لاړ شم یو مجهول الهویه انسان ته بیعت وکړم، ول دا کار وکړم، زه عقل لرم، زه انتخاب پیدا لرم.
مننه جانباز،
یعنی دغه اقشارو ته ټولو ته زمینه د کار باید مساعد شي، زمینه د فعالیت مساعد شي، زمینه د فکر مساعد شي. که دوی ته تنور نکړي ښاغلی شبر، که دوی ته دا تنور نکړي چې یو افغان شموله متحد حکومت ایجاد نکی، دوی دم پکی وسیگی. طالبان د افغانستانو زهرجن واقعیت دی، دا منگ منو خود سیده نکی، دا استبداد ندی، دا سختریزی ندی، دا خودخواهی ندی، دا جاطلبی ندی، دا قرون وسطایی ندی، لاس به سر شی.
مننه جانباز، مننه مننه مننه.
مهربان.
خبرونه ډیر کم وخت پات شو، په اخیره کې به د اغلی کډوخیل نظر واخلم. اغلی کډوخیل، ک تاسو د دوهې په غونډه کې برخه اخلي او تاسو وړاندیز کوي نړیوالو ته، به څه وایسي چې څه باید وشي چې حل لاره څه ده؟
اول خو باید ومه چې په دوهې په ناسته کې په هیڅ صورت د بشري حقونو په تړاو باندې هیڅ نوع معامله قابل د قبول نه ده، خصوصا د ښځو د حقونو په ارتباط باندې یوه مسله. دوه مسله چې باید واقعا ورباندې کار وشي، د پاکستان لاس قطع کول له افغانستان څخه، ځکه چې دوی هم فشار راوړي، دوی هم تشویق کوي، دوی هم جنجال جوړوي. درېیم، هغه معتدله ډله چې په خپله په طالبانو کې دي، خصوصا د کابینې غړو سره باید کار وشي تر څو پورې هغه پنځه شپږ شیخان یو طرف ته شي او د افغان ولس سره معاملې ته کښېني، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او راتلونکی مهمه ده، نه داسې شیخ ته په قدرت باندې.
نه، یعنی دلته دا مهمه ده وبخښئ که دا پوښتنه له تاسو وکم، لنډ ځواب واخلم، یعنی څه وړاندیز باید وشي؟ یعنی پیشنهاد مخکې مثلا
آزاد صاحب وویل چې د ترکی د غونډې په شکل غونډه جوړ شي. ننګیال صاحب ویل چې لوی جرګه را وغوښتل شي.
خبره دا ده چې هر افغان حق لري چې د افغانستان لپاره صاحب نظر ووسي، چې دا څوک قدرت رسېږي نه رسېږي هغه بله موضوع ده. مهمه همدا ده چې افغان ولس باید افغان ولس ته به دنیا غوږ شي، دوی ټول پرېکړه په خپل سره کوي، باندې دروازو له شنه چا لپاره غږېږي. مهمه دا ده چې مختلف ګروپونه باید دعوت شي، د ښځو ګروپ، د ځوانانو ګروپ، قومي مشران، همدارنګه مذهبي ډلې، همدارنګه احزاب، سیاسي تنظیمونه، هر څوک باید په دې موضوع کې نظر ورکړي. یو اجماع د افغانانو تر منځ راشي، اوس خو دنیا هېڅ اساسا افغان ولس غوږ نه نیسي.
یعنی که دنیاوالو ته همدغه پیشنهاد ده، چې دنیاوالو ته ووایي چې افغانانو ته زمینه برابره کړي په خپلو منځونو کې سره کښېني.
افغان ولس ته زمینه برابرول او دوی دغه تر څو پورې لکه بند کړي چې دا مسل وشو، ځکه چې هغه تجربه افغانانو واخته
وخت اجازه نه راکوي. اغلی کډوخیل مننه، نجیب آزاد، نجیب ننګیال او غوث جانباز، له تاسو ټولو مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زحمت چې بر اجازه اخلي.